مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نهه نیمې بجې دي. په دې خبرونه کې زه پامیر ساحل او بوریوال کاکړ درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایو. په خبرونه کې د پاکستان سینټ انتخابات، د بهرنیو چارو وزارت ونیزه خبري غونډه، د پولیو ناروغۍ مخنیوي په موخه د نړیوالې ادارې اقدامات، د یوه تښتول شوي اف سي سرتیري کورنۍ څرګندونې، او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ ونیزه خبرونه روښانه مستقبل هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې خبرونه، ویاند بوریوال کاکړ.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی، د پاکستان د سینټ لپاره په پښتونخوا او بلوچستان کې واکمنو ګوندونو بریا ترلاسه کړې ده. افغان حکومت ویلي په پاکستان کې له افغان ډیپلوماټانو سره د پاکستانی پولیسو چلند دلیل نه لري. او ملګري ملتونو وایي د عراق په تکرید کې د جګړې له کبله 28,000 عام وګړي تښتېدلي دي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د سینټ لپاره په خیبر پښتونخوا کې واکمن اتحاد بریا ترلاسه کړې ده. په خیبر پښتونخوا کې د سینټ د 1200 چوکیو لپاره پرون ټاکنې وسوې. د غیر سرکاري نتیجو له مخې تحریک انصاف په مشرۍ کې واکمن اتحاد 8 چوکۍ ترلاسه کړې دي. د اپوزیشن په ګوندونو کې مسلم لیگ نون 2، جمعیت علما اسلام او منشتل ګوند او پیپلز ګوند یوه یوه چوکۍ ګټلې ده. د جمعیت علما اسلام فی ډلې مولانا عطاور رحمان پر واکمن اتحاد تور پورې کړی چې د رای تقدس ته یې سپکاوی کړی دی. د وویل
هغه خلک چې شاوخوا څلور میاشتې په هیواد کې د درغلۍ پر ضد احتجاجي ناسته کړې وه او د همدې بیلټ یا د رایو پاڼو د تقدس سرغړونو پر ضد احتجاج کاوه، نن یې هماغه خلک سپکاوی کوي.
بل پلو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک مخالف سیاسي ګوندونه د ووټونو په خرڅولو تورن کړی دي. د ټول پاکستان په کچ په سینټ کې تر ټولو زیاتې چوکۍ واکمن مسلم لیگ نون ګټلې دي. په بلوچستان کې هم واکمن اتحاد د سینټ لپاره تر ټولو زیاتې چوکۍ ترلاسه کړې دي. په اتحاد کې شامل پښتونخوا ملي اومي ګوند، نېشنل ګوند او مسلم لیگ نون درې درې چوکۍ ګټلې دي. رسمي نتیجې ښیي چې جمعیت علما اسلام، فضل امان او بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې یوه یوه چوکۍ ترلاسه کړې ده او یو آزاد نوماند هم بریالی شوی دی. د پښتونخوا ملي اومي ګوند بریالی شوی سینیټر عثمان کاکړ د خپل هدف په اړه وویل:
امی خدای توفیق عطا فرماده
مشتدی خدای اوس دا توفیق راکړي چې موږ په صحیح معنا د خپل اولس بنیادی ستونزې هواري او پر خپل وسایلو د خپل خلکو اختیار د قانونو د برابرۍ لپاره کار وکړو. د دې سره په سیاست کې د تل لپاره د فوج او استخباراتو لاسوهنه بند کړو او په خارجه او داخله پالیسیو کې د پښتنو، بلوڅو، سیندیانو د شراکت او مشورت لپاره کار وکړو.
د بلوچستان اسمبلی ځینو غړو وویل چې د پخوا په پرتله دا ځل کمی درغلی شوی دی، خو پر ځینو ګوندونو او نوماندانو د ووټونو خرڅولو تورونه هم پوره شوی دی. د افغانستان حکومت اجرایوي مشر عبدالله ویلي چې په پاکستان کې له افغان ډیپلوماټانو سره د پاکستاني پولیسو چلند دلیل نه لري. نوموړي دا خبره د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د پاکستان له سفیر ابرار حسین سره د لیدو پر مهال کړې ده. ابرار حسین ویلي چې د پاکستان حکومت په دې اړه جدي پلټنې کوي او له عاملینو سره به یې قانوني چلند وسي. دا له هغه وروسته ده چې د خیبر پښتونخوا پولیسو د تیري پنجشنبې په ورځ په پېښور کې د افغانستان د کونسلګر ری څلور ډیپلوماټان تر نیولو وروسته تر څو ساعتونو په بند کې ساتلی. د روس د دفاع وزارت اندېښنه څرګنده کړې ده چې په افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې نفوذ د مرکزی آسیا امنیت ته ګواښ پېښولای سي. د روس د دفاع وزارت مرستیال انا تولی انتونوف د پنجشنبې په ورځ وویل چې د تاجکستان امنیت تر بل هر ځای زیات په خطر کې دی. د ده په وینا دا ځکه چې له افغانستان سره زیاته ګډه پوله لري. نوموړي زیاته کړه چې د اسلامي دولت په نوم وسلوال غواړي چې د ناکرارۍ لمن په منځنۍ آسیا کې د ماسکو د اتحادي هیوادونو جنوبي سیمو ته پراخې کړي. ملګري ملتونو وایي د عراق په تکرید کې د جګړې له کبله 28,000 عام وګړي تښتېدل دي. دا په داسې حال کې ده چې عراقي ځواکونو د شیعه ملیشو په ملتیا د دې لپاره عملیات پیل کړي دي چې له داعش څخه تکرید بیرته ونیسي. ملګری ملتونو وایي ډیر اولسي وګړي هڅه کوي چې له دې جګړې څخه وتښتي خو په امنیتي پوستو کې راګرځي. د دې جګړې نن شپږم ورځ ده. په دې کې شاوخوا ډیر زره عراقي ځواکونه او شیعه ملیشیا برخه لري. تګرید د پخوانی ولسمشر صدام حسین پلرنی ټاټوبی دی په کوم کې چې داعش ډلې د ځان قوي کولو لپاره اته میاشتې تیر کړې دي. ملګری ملتونو وایي سنی خلک په دې ویره کې دي چې شیعه ملیشیا به له دوی څخه د هغې ټول وژنې بدل واخلي کوم چې داعش ډلې تیر کال په دې سیمه کې کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي امریکا د ایران پر هغو ګامونو نظر ساتي کوم چې د ده په وینا په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ سبب ګرځي. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ ځواکمن هیوادونه او ایران هڅه کوي چې د دې هیواد د لانجمن اټمي پروګرام په اړه یو تړون ته ورسیږي. جان کیری دا څرګندونې په سویس کې له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره تر درې ورځنیو خبرو وروسته د پنجشنبې په ورځ په ریاض کې وکړې. جانکیری په ریاض کې د سعودي عرب له پاچا او د خلیج د همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره هم ولیدل. په سویس کې د خبرو اترو هدف دا و چې ایران د یورانیمو غني کولو پروګرام محدودولو باندې قانع کړي، د کوم په بدل کې چې به پردي هیواد د لګیدلي اقتصادي بندیزونو کې نرمي راوستل سي. او وروستۍ خبر د لوبو، د کرکټ په نړیوال کپ کې نن د هند او ویسټ انډیز ترمنځ لوبه کیږي. دا لوبه به د پېښور له وخت سره سم سهار 11:30 بجې او د کابل پر وخت 11:00 بجې د آسټرالیا د پرت په میدان کې پیل سي. هند تر دې وړاندې درې لوبې کړې او درې وړه یې ګټلې دي، خو ویسټ انډیز په څلور لوبو کې په دو کې بریا ترلاسه کړې ده. د خبرونو پای
خبرونه مول وشال راډیو اوریدل زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز اوري. نارسمي نتیجې ښیي چې پاکستان مسلم لیگ نون د سینټ په انتخاباتو کې تر ټولو زیاتې څوکۍ ترلاسه کړې دي، خو په پښتونخوا کې د رایو خرڅولو تورونه هم پوره شوي. آیا د پاکستان په سینټ کې د مذهبي لګښتو سم استازیتوب کیږي او که څنګه؟
هندوان دي یا سکان دي، دغه د ژوند مسیر دي، هغه د واده دی او که طلاق دی او که وراثت دی او که د اډاپ کولو دی، هغه زموږ د خوښې مطابق.
پاکستان وایي ترهګري د سیمې ګډه مسله ده او باید یې پر ضد شریکه باندې کار وشي. په روښانه مستقبل خپرونه کې د انفارمیشن ټکنالوژۍ او کمپیوټر زده کړو او په دې څانګه کې د کار مواقعو په اړه معلومات درکړو.
فیزیکل مارکیټ په خپل ځای، هغه تجارت په خپل ځای، آی ټی دلاسه او انټرنیټ دلاسه، اوس ګلوبل یو مارکیټ زمونږ کورو ته منتر ورسېده.
له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع د پاکستان سینټ تیر ورځې انتخاباتو نارسمي نتیجې ښیي چې مسلم لیگ نون تر ټولو زیاتې څوکۍ ترلاسه کړې دي. تر دې وروسته زیاتې څوکۍ پیپلز ګوند ترلاسه کړې دي او په دې ډول یې په سینټ کې خپل اکثریت هم قائم ساتلې دي. د سینټ انتخاباتو غیر سرکاري نتیجو تفصیل سراج ظهیر راکوي.
د زیارت پروس د سینټ په اتسلوي چوکو باندې په قومي او صوبایي اسمبلیو کې اټونه وشو چې پکې د غیر ختمي او غیر سرکاري نتیجو تر مخه حکومتي ډلې پاکستان مسلم لیگ نون اتلس، پاکستان پیپلز پارټي اته، پاکستان تحریک انصاف شپږ، متحده قومي مومنټ سلور، پښتونخوا ملي عوامي پارټي درې، نېشنل پارټي درې، جمعیت علما اسلام فی ډلې دوه، جماعتي اسلامي یو، عوامي نېشنل پارټي یو، بلوچستان نېشنل پارټي منګل یو، او رنگ یو آزاد امیدوار اٹھنا و گٹل. یاد دی وچی د سینٹ لپارا پا ٹول دو پنزو چوکو باندی اٹھنا کے دلو، خود اٹھن پا اشپا نا وقت د پاکستان د صدر ممنون حسین لخوا دو فاٹا د انتخابات پا حوالا نوے آرڈیننس راغے چپکی ویلے شوی وو چی اوز با د سلور اٹھن پا زید د فاٹا نا د قامی اسمبلی غڑی یو ووٹ ور کوی. پا کمچی د فاٹا زینی د قامی اسمبلی غڑو احتجاج وکڑو او معاملے د اسلام آباد عدالت تا یوڑا. د کومی روسی چی الیکشن کمیشن د فاٹا د اوټونو عمل وزندولو او وی ویل چی د دې اعلان با رستو کولای شي. د دې هم یاد وی چی د فاټا د کورمه ایجنسی په هلکا ان ای اته دیرش باندې هم په کال 2013 کې عام اوټونه ندی شوی او دارنګ د قومي اسمبلی هغه چوکۍ هم خالی پرته ده. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو دا خو د پاکستان د ټول سینټ د انتخاباتو د نتیجو مجموعي صورتحال په خیبر پختونخوا کې تیر ورځ نه یوازې دا چې انتخابات وځنډول شو او بیا د انتخاباتو وخت وغځول شو بلکې هلته تورونه هم پورې شول. د خیبر پختونخوا څه صورتحال او هغه پښتنه مې له غلام غوس وکړه. غلام غوس ماته ویل چې کمو کمو ګوندونو کم کم کسان بریالي شول. نو دا راځي چې واورو
چې موږ کوم غیر سرکاري نتیجې راغلي دي. نو دا غیر تر مخه حکمران اتحاد د پاکستان تحریک انصاف او د جماعت اسلامي او د عوامي جمهوري اتحاد د پاغي کې هغه و څوکۍ ترلاسه کړې دي. په دې کې پاکستاني نشست باندې د پاکستان تحریک انصاف جان کینت ویلیمز بیا ترلاسه کړې دي. دغه شان له ښځو چې کوم دوه سیټونو د خیبر پښتونخوا په شامل کې نو پاغې کې د پی ټی آی سمیع عابد بریالی ترلاسه کړي دي. د ښځو جین نشست ستاره ایاز د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لري او هغه ډېر سیټونه ترلاسه کړي دي. چې د ټکنوکریټ دوه سیټونه نو پاغې کې د پاکستان تحریک انصاف نومن وزیر بریالی ترلاسه کړي دي. بیا دویم د ټکنوکریټ نشست مسلم لیگ مون ترلاسه کړي دي. د مسلم جاوید اباسی کم جنرال یا عامه سیټونه دي چې نو پاغې کې د جماعت اسلامي سراج الحق بریا ترلاسه کړي دي. دغه شان د پاکستان تحریک انصاف شدلی پراز او محسن عزیز دوه کاندیدان په دغه کې د پی ټی آی کامیاب شوي دي. لیاقت ترکی چې کوم نینو عوامي جمهوري اتحاد سره تعلق لري په دې کې بریا ترلاسه کړي ده. بل د جنرال یا احمد چې کوم نینو هغه لیفټنن جنرال قائد صلاح الدین ترلاسه کړي چې د پاکستان مسلم لیگ نوم سره تعلق لري. د علماء اسلام مولانا عطا الرحمن چې کوم نینو یو شت ګټلې او پاکستان پیپل ګوند چې کوم خانزاده خان دی هغه یو شت ګټلې دي.
غلام واسو د خیبر پختونخوا د سینټ د انتخاباتو تفصیل یې راته راکاوه. په بلوچستان کې د سینټ په انتخاباتو کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند نېشنل ګوند او مسلم لیگ نواز درې درې څوکۍ ترلاسه کړې دي. د نتیجو له نارسمي یا غیر سرکاري اعلان سره سم جمعیت علماء اسلام فی او بلوچستان نېشنل ګوند مینګل ډلې یوې و څوکۍ ترلاسه کړې او یو آزاد نوماند هم د سینټ څوکۍ ترلاسه کړې ده. په هغه صوبه کې د سینټ انتخابات تېره ورځ بې له څه خنډ او ځنډ ترسره شول. البته د ووټونو خرڅولو او د ممبرانو د پلورلو او اخیستو تورونه پوری شول. تفصیل خدای نور ناصر راکوي.
د سینټ په دې انتخاباتو کې په تر ټولو کم غړیو تر ټولو زیات سینیټران د نېشنل ګوند کامیاب سوي چې د اسمبلی په یو لسو غړیو یې درې سینیټران او پښتونخوا ملي عوامي ګوند بیا پر څوار لسو غړیو درې سینیټران کامیاب کړي. خو واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نون چې په بلوچستان اسمبلی کې تر ټولو زیات غړي درلودل د پاکستان په سینټ کې د بلوچستان لخوا یوازې درې څوکۍ پر خپل نامه کړې. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي صدر او نوی ټاکل شوی سینیټر عثمان خان کاکړ تر انتخاباتو وروسته د رسنیو سره په خبرو کې وویل د پاکستان په سینټ کې به هڅه کوي چې د خپل اولس بنیادی ستونزې هواري کړي.
امه خدای توفیق عطا فرماده کم صحیح
مشتدی خدای اوس دا توفیق راکړي چې موږ په صحیح معنا د خپل اولس بنیادی ستونزې هواري او پر خپل وسایلو د خپل خلکو اختیار د قانونو د برابرۍ لپاره کار وکړو. د دې سره په سیاست کې د تل لپاره د فوج او استخباراتو لاسوهنه بند کړو او په خارجه او داخله پالیسیو کې د پښتنو بلوڅو سیمګیانو د شراکت او مشورت لپاره کار وکړو او لدې وطن د ترهګرۍ د ختمېدو لپاره د هر ماشوم لپاره تعلیم علاج د هر رنځور لپاره او د هر وګړي لپاره د امن راوستلو ته لار هوار کړو.
هر بندې کېلې
لدې سره چې د سینټ په دې انتخاباتو کې د یوسف بادینی په نامه یو تن په آزاد احسیت باندې سینیټر وټاکل شو او د باکمن پاکستان مسلم لیگ نون یو کاندید سردار یعقوب ناصر د زیاتو غړیو درلودلو باوجود پاتې شو. د نېشنل ګوند مرکزی غړی او سینیټر میر حاصل بزنجو هم دې ته په اشاره سره وویل د مخکې په پرتله په بلوچستان کې د پیسو لاره د رائے اخیستلو په شر کې اوس به زیات کمی راغلی.
هم کته کې پهله 65 کا 65
موږ دا وایو چې مخکې د 15 پیسه غړیو ټول اسمبلی خرڅېدل هغه شره اوس کټه راغلي او کم سوي. پر رسنیو کې خدا سي شور او غوغا و لکه چې په و جنرال څوکيو کې به و واړه آزاد کاندیدان غټي او ټول اسمبلی خرڅېږي.
پورا هاوس بکرا ہے.
یوسف بادینای چې ګومان کوي د سینټ لپاره یې ټول رایې په کروڑونو کلدارو اخیسته تر انتخاباتو وروسته چې می کله ورڅخه وپشتل چې آیا په پیسو رایې واخیستل سوي او کیا نو بادینی یہ داس یہ جواب راکڑ
ہاں سننے میں تو ہے لیکن تو ہم تو پہلے بھی ہم
داسی مو اور دل دی چے د پیسو لاری رائے واخستل سوی لیکن مش خو مخ کی ہم ویل چے کتا سو پشکارا پلاس پورت کولو رائے شمیر نہ کوی نو زما غریب د یو پ جای دوار لا سن پورت کری زکہ چے تاسو د بلوچستان په قبایلی روایتو خبر یاست چے څومره هم زمر د اسمبلی غړی دی اغه ټول قبایلی روایتو سره سم مخ کی لا یو بل سره وینی او سر سره خلاص کری
ہو جاتا ہے انڈرسٹینڈ ہو جاتا ہے
په بلوچستان اسمبلی کې د سینټ تر دې انتخاباتو وروسته که څه هم د نورو ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو له رسنیو سره خبرې وکړې او د رسنوالو پوښتنې یې ځواب کړې خو د پاکستان مسلم لیگ نون صوبایي صدر نواب ثناء الله زهري چې پر غړیو یې د رایو د خرڅولو تور پورې کیږي پرته له رسنوالو سره د خبرو له اسمبلی څخه ولاړ خدای نور ناصر مشال راډیو کوټا
د پاکستان سینټ انتخاباتو په موضوع کې پاتې کیږو که څه هم د پاکستان د صوبایي اسمبلی ترڅنګ په قومي اسمبلی کې د مذهبي لګښتونو لپاره ځانګړي څوکۍ موجود وي خو په سینټ کې دا اضافه په 2012 زیږیز کال کې وشوه او هر صوبې ته د اقلیتونو استازیتوب لپاره یو یو څوکۍ ورکړل شوه پوښتنه دا ده چې آیا په سینټ کې د مذهبي لګښتونو همدا استازیتوب بس دی او آیا اقلیتونه په قانون جوړونه کې خپل غږ پورته کولی شي او که څنګه موریوال کاکړ د دواړو پوښتنو ځواب راکوي
د پاکستان سینټ د ملک هغه یوازینی ملکی اداره ګڼل کیږي چیرې چې د ټول صوبو استازي برابر شمیر لري خو د مذهبي اقلیتونو استازي په سینټ کې د خپل شمیر پاړه ګیلې کوي دوی وایي که څه هم په دې وروستیو کې د خرابو حالاتو له کبله د اقلیتونو یو شمیر خلک پر مهاجرت مجبور شوي او له ملک وتلی دي خو بل پلو په آبادۍ کې خورا زیاتوالی راغلی دی د کوم لپاره چې د دوی په وینا په سینټ کې څلور چوکۍ کافي نه دي د اقلیتونو د حقونو لپاره مبارزه کوونکی هارون سربدیال په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
تر اوسه پورې وګورئ چې د هندوان دي یا سیکان دي د هغه د ژوند مسئلې مسائل دي هغه د واده دی او که طلاق دی او که وراثت دی او که د ایډاپ کولو دی هغه زموږ د خوښې مطابق نشته دی بل دا دی موږ هم د قومي اسمبلی یا د صوبایي اسمبلی یا د چې کوم سینټ چې کوم کارکردګي موږ خپل د سینیټر پارلیمنټیرین کتلی دی هغه چې دی انتهایی شرمناک کارکردګي ده
له پخوانی سینیټر ثناء الله بلوط څخه مې وپوښتل چې په سینټ کې د مذهبي اقلیتي استازو ژغ تر کومه حده اورېدل کیږي ثناء الله بلوط وویل یو خو د پاکستان سینټ داسې یو با اثره اداره نه ده لکه د نورو ملکونو او بل خبره ده چې په دې سینټ کې د مذهبي اقلیتونو استازي یوازې د نمونې په توګه موجود دي ثناء الله بلوط زیاته کړه
they خپل پرسنل ایکسپیرینس تاسو ووم چې ټول انټیلیجنس ایجنسیز ډایریکټر ډیپټی ډایریکټر اسسټنټ ډایریکټر گیلری کے راتلا بیا کینٹین کی کشینا بیا یو یو سڑی تے یہ انٹرویو کال چی سانا صاحب ایکٹیویٹیز را دی دا سکی چی رزی دا سمر معلومات اخص حاصل کری دی کم از حاصل کری دی یو شکوک شبات نجوش باندے دوی کول مطلب سبور پیزا کالا چی ماشلا بات کردی سانیٹر پیر کی 24 گھنٹہ زی اندر خوف ہوئی را تو زی یو یو ایتنک مناسی سرد جدا سے آل کئی ریلیجس مناسی پوزیشن یا سٹیٹس تاخپولا اندازہ لگوالے تھی
د پاکستان د بشری حقوقو د سازمان مشر زهرا یوسف وای د پاکستان په سینټ کې نه یوازې د مذهبي اقلیتونو استازي کم دي بلکې د هغوی د ټاکلو طریقه هم سمنه ده زهرا یوسف وویل
نمبرز کے حساب سے تو بالکل مناسب نہیں ہے اور ہونا چاہیے
دشمیر لپلوا خوبی ہی کم دی او نور پکار دی بلا خبر ادا د چې د مذهبي اقلیتونو خلق وای چې د دوی استازي په داسې توګه ټاکل کیږي چې هغه بیا د خپل ټولنې نمائندګی نشي کولی د مذهبي اقلیتونو غړي شکایت کوي چې په سینټ کې د دوی استازي د دوی ستونزو ته دومره پاملرنه نه کوي لکه څومره چې د خپل ګوندونو د تګلارو لپاره کار کوي
د عوامي نېشنل ګوند مهم مخکښ افراسیاب خټک نه یوازې سینیټر دی بلکې د پاکستان د بشري حقوقو د سازمان مشر هم پاتې شوی دی دی وای په سینټ کې د مذهبي اقلیتونو لپاره د څلور مخصوصي چوکۍ کمی دي خو هر ګوند په سینټ کې پر خپل زیاتره چوکۍ هم د مذهبي اقلیت غړي راوستلای شي سینیټر افراسیاب خټک وویل
که سیاسی پارٹی اسی هم مذهبی اقلیتونو ته مثلا غړیتوب ورکوي نو هغه باندې بندیز خو نشته کولی شي سیاسی پارٹی چې فرق کوي له سنندګانو کې لس ټیکټونه ورکي غړیتوب ورکي مذهبي اقلیتونو ته دا خو یو سیمبولیک نمایندګي دی لپاره چې داسې نه وي چې سکوټ هغه هیر نکړی شي د دې لپاره
افراسیاب خټک وویل یوازې پیپلز ګوند له سین صوبې څخه پر عامو چوکیو له مذهبي لژکیو څخه خلک ټاکلي دي او نور ګوندونو تر اوسه د ځینو وجوهاتو او مجبوریو له کبله دا سینې دي کړي نموړي زیاته کړه
نه نور په کار دی چې مذهبي کلیتونه پاکستان کې ډېر مشکل په حال کې دي نو پاکستان کې ډېر برداشت ډېر کم شوی دی، انتها پسندی زیاده شوی ده، نو دې کې زور د مذهبي اقلیتونو اوباسي، نو لہذا د هغې مسلو ته زیاته توجه پکار ده.
د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې میشت د مذهبي لژکیو وګړي نه یوازې په عام ژوند کې له ستونزو سر ټکوي، بلکې په تیرو څو کلونو کې د ترهګرۍ او سخت دریځۍ په داسې پیښو کې په نښه سوي دي چې د مهمو مشرانو په ګډون یې په سلګونه غړي وژل سوي او ژوبل سوي دي.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
جمهوریت خبرونه خو به وروسته درته خبره کړو، په همدې غړي کې روښانه مستقبل خبرونه لرو. نو لمشال رادیو سره وسی، پاکستان وای ترهګری د ټولې سیمې ګډه مسأله ده او د دې د ختمولو لپاره باید ټول یو ځای کار وکړي. دا خبره تیر ورځ په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت وایند تسنیم اسلم د ونیزي خبري غونډې پر مهال وکړه. نو موړی وویل د هند د بهرنیو چارو سیکرټر اسلام آباد ته سفر د دواړو هیوادونو د مسألو هواری ته لار برابروي. تفصیل ریاض مسخیل راکوي.
د زیارت پورز اسلام آباد کې د اونیزه خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویاندې تسنیم اسلم اوې پاکستان د هر قسمه ترهګرې خلاف دی او د دې ختمون د پاره په هر کچ اقدامات کوي. د یو تپوس په جواب کې د ویاندې وینا وا چې پاکستان او هند د غلړ کې خپل خپل تحفظات لري، خو باید د پلټن وړاندې په یو بل د کومې پیښې تورنو لګولو نه ډډه وشي او ټول ملکونه په شریکه سره د ترهګرې مخه ونیسي. د هندوستان خارجه سیکرټري د پاکستان سفر په حق لا اغلی تسنیم اسلم اوې
دے سره به د مسلو د حل لپاره مذاکراتي عمل شروع شي، کم چې ډیر ضروری دی او پاکستان تل د مسلو د حل لپاره په مذاکراتو ټینګار کړی دی. دا ملاقات ډیر په خوشگوار ماحول کې شوی او مونږ کله هم دې ته ناکام مذاکرات نشو ویلي. تر څو چې بلوچستان او قبایلی سیمو کې د هندوستان د لاسوهنې خبره ده، زه په دې موقع د دې تفصیل کې نشم تلی.
مشال ریډیو چې کله د دغه سفر په حق لا د دفاعي چارو د کارپو او پاکستانی پوسټ د پخوانی لیفټننت جنرال تلت مسعود نه تپوسو کو، نو دوی چې د دورې سره با تر څه حدا تعلقات خشي خو د مستقل حل د پاره اعتماد سازی ډیره ضروری ده. د زیاتوی
همه زیاده توقعات تو نه کرنی چاهیے، لیکن یہ ضرور ہے
مونږ له زیات امیدونه ساتل نه دی پکار، خو دا ضرور ده چې کوم حالات وو او دا سیخ کاریده چې دوه ملکونه بکل هم سره نه کینی. نو د دورې سره دومره وشو چې هغه کړکیچ ختم شو. دا لومړی ناستا وا دی کې به هندوستان خپل اندېښنې راوړي وي او پاکستان به خپلې خبرې کړې وي او دغه رنګ به په مزه مزه د مسلو حل اړخته پرمختګ کیږي، خو د دې لپاره سنجیدګي شرط دی. اوس به کتلی شي چې دواړه ملکونه څومره سنجیده دي، خو زه دا ګڼم چې دې وخت کې اعتماد سازی تر ټولو زیاته اهمه ده.
اعتماد سازی
جو ہے اس وقت سب سے زیادہ اہم ہے. دا چې پروس کال اگست میاش کې هندوستان د سیکرټریانو په کچ کې دونکو مذاکرات منسوخ کړي وو. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوری
انټرنیټ
www.diwaradio.com.
دا خو د امریکا غږ ډیوه راډیو خبرتیا واورید. دا مهال تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست او زموږ غږ په منځنۍ سپ 621 کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوریدای شي. د روغتیايي قوانینو یوې نړیوالې کمیټې IHR او نورو هیوادونو ته د ګوزن ناروغي وایرس خپرېدو مخنیوي لپاره پر پاکستاني وګړو سفري بندیزونو او محدودیتونو ته د دوام ورکولو اعلان کړی. د ادارې په خبره له پاکستانه بهر تلونکي ټول وګړي باید د پولیو څاڅکو واکسین کارډ ولري، کنه بهر به نشي تللی. د پاکستان حکومت وایي د نړیوالو ادارو له وینا سره سم یې ټول قوانین عملي کړي دي. احمد الله تفصیل سره.
نړیوالې هیلت ریګولیشن کمیټۍ IHR په پاکستان د پولیو متعلق سفری بندیزونه د نور درې میاشتو لپاره غځولې دي او پاکستان ته یې هدایت کړی دی چې د نړۍ نورو ملکونو ته تلونکو خلکو ته د واکسین ورکولو عمل دې نور هم سخت کړي. د یادې کمیټۍ لخوا جاری شوي اعلامیې تر مخه پاکستان نه د پولیو وایرس تیر کال نومبر میاشتې کې افغانستان ته منتقل شوی وو، نو پاکستان دې نه صرف په ایئرپورټونو بلکې سمندري او ځمکني لارو نه د نړۍ نورو ملکونو ته تلونکو خلکو ته واکسین ورکولو عمل نور هم غوره کړي. مشال ریډیو سره خبرو کې د وزیر اعظم هاوس د پولیو د مخنیوي څانګې او چارواکي مظهر نثار وویل چې د نړۍ نورو ملکونو ته سفر لپاره چې کوم شرطونه ایښودل شوي وو، نو موږ پرې سختۍ سره عمل درآمد کوو او هر ورځ د 20,000 نه زیاتو مسافرو ته د پولیو قطرې ورکول کیږي. نوموړي زیاته کړه،
موږ خپل دا دریز وړاندې کړی وو چې تیرو شپږو میاشتو کې پاکستان نه د پولیو وایرس د افغانستان نه علاوه د نړۍ بل کوم ملک ته نه دی منتقل شوی، او موږ ورته دا خواص هم کړو چې دا دواړه ملکونه دي یو بلاک وګڼل شي، او ځکه چې پاکستان او افغانستان ترمنځ تګ را تګ ډیر زیات دی، موږ په ملک دننه د پولیو مخنیوي لپاره خپلې هڅې جاري ساتلې دي او د فاټا هغه سیمې چې مخکې وبا کې ماشومانو ته د پولیو کترې نه ورکړې کېدې هلته هم اوس د پولیو کمپاین شروع کړې شوې دي، او دغه لړکې د صحت نړیوالې ادارې ته هر میاشت موږ رپورت هم لیږو او نورو ملکونو ته سفر لپاره چې کوم شرطونه یې خوده شوې دي په هغه هم موږ په سختۍ سره عمل درآمد کوو.
د سفری بندیزونو زیاتولو په حق لا چې کلام مشال ریډیو د صحت د نړیوالې ادارې په پاکستان پاکستان کې ویاندې مریم یونس سره تماس ونیولو، نو نوموړی وایي
دا بندیزونه انټرنیشنل هیلت ریګولیشن یا IHR لګوي، د صحت نړیواله اداره نه، او IHR خپله د دې هر څه څارنه کوي. زموږ اداره او یونیسف یې پارټنران دي، ځکه چې موږ هم صحت حوالې سره کار کوو. دوی په خپل رپورټ کې د بندیزونو د غځونې وجه ښودلې ده، او دې کې هم څه شک نشته چې پاکستان د دې رنس مخنیوي لپاره پوره کوشش کوي.
یاد دی چې نړیوالې هیلت ریګولیشن کمیټه تیر کال جون میاشتې نه په پاکستانیانو د پولیو څاڅکي سکلو بغیر د نړۍ نورو ملکونو ته په سفر بندیز لګولې وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مومندو د پرانګار اوسیدونکي او د اف سی ځواک سرتیری کرامت شاه کورنۍ غوښتنه کړې چې که نوموړی وژل شوی وي نو ثبوت ته دې ورته وړاندې کړل شي، او که ژوندی وي نو وسلوال دې د خوشي کړي. د کرامت شاه مور وایي په زیارتونو یې د زوی د ژوند غوښتنې کړې دي، او له همهغې ورځې ناروغه ده چې کله دی تښتول شوی و. وسلوالو شاوخوا 15 کاله مخکې کرامت شاه سره د ځنو نورو ملګرو تښتولی و. پر دې موضوع د شاهنواز ترکزي رپورټ اورو.
دا محمد جنسی د تحصیل پلانګار اوسیدونکي زلمی کرامت شاه چې د شپږم میاشتې په 14 نیټه کال 2010 کې د شونکړی بر محمد جنسی نه طالبانو سره د نور یو شمیر عسکري غړو وتښتاو. کورنۍ یې وایي چې که هغه ژوندی وي نو باید آزاد دې کړی شي، او که د طالبانو لخوا وژل شوی وي نو په کار ده چې مړی او یا کوم بل داسې ثبوت چې د مرګ تصدیق وشي ورته حواله کړی شي. د دغه کورنۍ مشر چې د کرامت شاه پلار دی او ظاهر شاه نومېږي وایي
کما خپلانی چې ګریدل د دې نه یو 15 ورځې مخکې راغلی وو. 15 کاله وشو کله د مرګ پاګر شي بیا د روخي او د پاره دا خو یو خو کوي چې موږ ته دومره څه معلومات خو شي چې یا مړ دي یا ژوند دي یا شته یا نه.
د 2014 په فروری میاشت کې طالبانو یو ویډیو هم جاری کړی وو او ویلي هم وو چې هغوی د اف سی ځواکونو دغه یادګړی وژلی دي، خو د دغه کورنیو د زړه صبر د هغوی پوه نه په صرف دې خبره راتلی شي چې ورته د مرګ کوم ثبوت ورکړی شي. د تیښتې وروستو کرامت شاه کور ته یو ټلیفون هم کړو او د کورنۍ سره خبرې کړې وي، خو مور په هغه ورځ کور کې نه و. نو چیرته لاړه وه؟
هغه یو شپه خبرې بیا دوی سره کړې زه لا کور کې نه وم. زیارت لته دی نو بس د دې لپاره به مې منډې وایي بس کم غټ غټ زیارتونه هغې به تلم خو به مې دا کړ چې یا الله ترې پوره درخم به توی کړي چې تېره خلاص کړې د خیر سې تم به چې خپل کور ته را شي مونږ ډېر خاشیش ته ګیر یو بس څه به ووایي څه په لاس نه راځي نو بس مرابه پسې داروګان خورو او دغه دارون په خوله کې.
د کرامت شاه درې ورونه نور هم دي چې خپلې کروندې او مزدوریانې کوي. شیرعالم خان هم ورور دی او هغه وویل چې هغه د هغه نور کورنۍ سره هم پرابطه کړي د کوم بچی چې په دغه پیښه کې دختول شوی وو.
لکه موږ خدای لک چې ګان کوې دن نه کړی دوی ځینې د شي خلک ته چې خپل کې دن کړی د کو زه خپل په نامه باندې جن کین نه سړي د چا نه کاغان شوی لکه یو بچی له یو بل له کړی ټول کو تری دی کو عثمان خیل لکه ملګور د ټول سره نور را دي تیری کنه پر بل ورته غیستې شي نه تر زوی ته غیستې شي لکه پټ نه لګی چې سړی مړی کړي باندې
د کرامت شا کورنۍ ته د حکومت له خوا هر میاشت 3000 روپۍ خرچه او یا بیا په قانوني او یا سرکاري ژبه کې پنشن هم ویل شي ورکول کیږي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ سپا شپږ سو یویش په لنډو سپو 2013 14500 1500 15000 او 1300 کلو هارت ساوري دلشه
او وسو مرزو بوروال کاکړته د دې محل د خبرونو لنډیز لپاره زکه چې په پیښور کې لسنیمه او په کابل کې فکس لاس بجې شوې.
د پاکستان د سینټ لپاره په خیبر پښتونخوا کې واکمن اتحاد بریا ترلاسه کړې ده. په خیبر پښتونخوا کې د سینټ د 200 چوکیو لپاره پرون ټاکنې وشوې. د غیر سرکاري نتیجو له مخې د تحریک انصاف په مشرۍ واکمن اتحاد 8 چوکۍ ترلاسه کړې دي. حکومتي ګوندونو او اپوزیشن یو پر بل د درغلیو تورونو لګولې دي. په بلوچستان کې هم واکمن اتحاد د سینټ لپاره تر ټولو زیاتې چوکۍ ګټلې دي. په اتحاد کې شامل پښتونخوا ملي اومي ګوند، نېشنل ګوند او مسلم لیگ نون درې درې چوکۍ ترلاسه کړې دي. د بلوچستان اسمبلی ځینې غړو وویل چې د پخوا په پرتلا دا ځل کمی درغلې شوې دي. د افغانستان حکومت اجرایوي مشر عبدالله عبدالله ویلي چې په پاکستان کې له افغان ډیپلوماټانو سره د پاکستانیو پولیسو چلند دلیل نه لري. نوموړي د خبره د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د پاکستان له سفیر ابرار حسین سره د لیدو پر مهال کړې ده. ابرار حسین ویلي چې د پاکستان حکومت به په دې اړه جدي پلټنې کوي. د روس د دفاع وزارت اندیښنه څرګنده کړې ده چې په افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې نفوذ د مرکزي اسیا امنیت ته ګواښ پېښولی سي. د روس د دفاع وزارت مرستیال اناتولی انتونوف د پنځمه پورز ویلي چې د تاجکستان امنیت تر بل هر ځای زیات په خطر کې دی. د پوینه د ځکه چې له افغانستان سره زیاته پوله لري. او ملګری ملتونو وایي د عراق په تکرت کې د جګړې له امله 30,000 عام وګړي تښتېدل دي. دا په داسې حال کې ده چې عراقي ځواکونه د شیعه ملیشو په ملتیا د دې لپاره عملیات کوي چې له داعش څخه تکرت بیرته ونیسي. ملګری ملتونو وایي ډېر ولسي وګړي هڅه کوي چې له دې جګړې څخه وتښتي خو په امنیتي پوستو کې راګرځي.
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل. ویاندو بوریوال کاکړ ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې اداریو ته کتنه کړې.
نن جنګرس پانه خپل ادارې کې وایي چې سپریم کورټ د اټارنی جنرال هغه شیډول مسترد کړی دی چې پکې د بلدیتی اټونو په حق لا ویلې شوی وو چې د کنټونمنت بورډ پنجاب، سند او خیبر پختونخوا بلدیتی ټاکنې به په درې مرحلو کې تر د شپږمې جنوري کال 2014 پورې سرته رسولې شي. ولې د عدالت وینا و چې د حلقه بندو، انتخابي فهرستونو جوړولو، نوي ووټرانو شاملولو او د بیلټ پیپرو د چاپ کولو ټول کار دی جولای پورې سرته ورسولې شي او هم روان کال ستمبر کې بلدیاتی اٹونه وکړې شي. درې د عدالت په حواله لیکي چې اوس ورته د دې خبرې پته لګېدلې چې دا هیڅ چا سره د ولس فکر نشته او د پرویز مشرف د حکومت وروسته آصف زرداری حکومت 15 کال تیر کړه او تقریبا 2 کال د موجوده حکومت وشو خو په چل ول د بلدیاتی ټاکنو نه کولو کوشش کوي کوم چې د ولس سره زیاتې دي. درې اخیری کې لیکي چې بلدیاتی نظام کې د ولس مسلې په اسانه او زر حل کیږي او د صوبایي او قومي اسمبلی د پاره د نرسري کار ور کوي. نبی اولی حکومت د زن نکار اخلي پکار د چې حکومت د عدالت په احکاماتو عمل درآمد وکړي او زر تر زر د بلدیاتی اوټونو تنظیم وکړي شي. بلپلو ایکسپریس ورس پانه خپل ادارې د کراچي په حالاتو لیکلي او وایي چې لډین مدیر هسي په کراچي کې حالات ډیر کړکی چندي. یو طرف ته لا خلکو کلنګونه غستل کیږي نو بل طرف ته هدفي وژنې او حمله روانې دي چې لکبل یو خوا د پاکستان میشت زیان رسی نو بلپلو یې اولس لسختو اندېښنو سره مخ کړي دي. ادارې وړاندې کې د دې باوجود چې حکومت د ترهګری پر ضد قومي تګلاره جوړه کړې ده او په هغې عمل درآمد هم شروع شوی دی، خو بیا هم په کراچۍ کې حالات نه سمیږي، په کومه چې اندېښنې پیدا کیږي چې اخر د دې په شا د چا لاس دی. د ادارې په وینا کې چېرې حکومت د کراچۍ حالاتو سمولو کې سنجیده وي، نور لبه دغلته د ترهګرو پټنځایونه د کل عدم تنظیمونو نیټورک او دغه شان د نورو شرخوخو خاتمه کول وي، او د دې سره سره د هغې سیاسي ګوندونو پر ضد هم کاروایی وکړي چې د شرخوخو او یا ټارګټ کلرانو ملاتړ کوي. نو دا شان به کراچۍ کې یو وار بیا امن پزای شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیوز ویک مجله لیکي امریکا په افغانستان کې د جنگي ماموریت ختمېدو رسمي اعلان کړی، خو لا هم په هغه هیواد کې د وسلوالو پر ضد د امریکایانو کار روانې دي. د فرانسې خبري اژانس اف پی وای پاکستان د ورکو کړل شویو بلوڅانو لپاره د کارکونکو سازمان یو مشر ماما قدیر بلوڅ د امریکا له سفره منه کړی دی. بلوڅ غوښتل چې په نیویارک کې د بشري حقونو په اړه په یوه غونډه کې ګډون وکړي. د دواړو لیکونو مهمې برخې له منور شاه اورو.
په افغانستان کې د تیر کال د ختمېدو سره د امریکا او ناتو جنگي ماموریت سر ته رسیدلی دی، او دا مهال دغه هیواد کې خواوشا لس زره امریکایي ځواکونه موجود دي چې زیاتره یې افغان ځواکونو ته لارښوونه او تربیت ورکوي. نیوز ویک مجله لیکي د تیر دسمبر د میاشتې په 28مه نیټه د امریکا حکومت ویلي وو چې افغانستان کې جګړه په رسمي توګه سر ته ورسېده، خو د مجلې په وینا دغه شخړه لا هم دوام لري ځکه چې د امریکا ځانګړي ځواکونه او ډرون اوس هم د وسلوالو طالبانو لټون کوي. په لندن کې میش د تحقیقاتي صحافت یو اداره د روان کال د آغاز نه افغانستان کې د امریکایي هوایي بریدونو معلومات جمع کوي او وای چې په روان کال کې په دغه هواد کې د 15 امریکایي حملو تصدیق شوه چې پکې د 15 ډیر شونه تر سلور سلويختو پورې کسان وجل شوې دي. مجله لیکي چې د افغانستان ترڅنګ په پاکستان کې هم د ډرون په ذریعہ د امریکا جنگ جاری دی. پاکستان کې د تیر کال د مئی د میاشتې نه پس د روان کال په فروری کې اولنې ډرون برید وشو، ځکه چې د پاکستان حکومت د وسلوالو سره د مذاکراتو سلسله شروع کړې وه او د لړکې د امریکا نه د دغه ډرون بریدونو ودرولو غوښتنه کړې وه. خو د دې ورستي برید نه پس پاکستان کې ډرون بریدونه سیوا شو چې پکې د 15 ډرون بریدونو تصدیق شوی او پکې پګښتونه تر و د ر شپوري کسان وجل شوې دي. بلخوا د فرانس خبری ایجنسی AFP خپل یو لیکنه کې وای چې پاکستان د لادرک بلوچانو د لټون لپاره د جوړ شوی تنظیم مشر ماما قدیر پرون امریکا ته د سفر نامه نکړه ده. نو موړې په بلوچستان او سند صوبه کې د انساني حقوقو د خلاف ورزي او پرزد د اواز پورته کولو لپاره په نیویارک کې یو غونډه کې د ګډون لپاره روان بو. په بلوچستان کې بلوچ بلتون پال ډلې د پاکستانی ریاست خلاف په جنگ اخته دي چې پکې بلوچ ملت پال ګوندونه د زرګونو بلوچانو د لادرک کېدلو تورونه لګوي. AFP ته د دې رپورت لپاره د پاکستان تحقیقاتي ادارې FIA د دې خبر پخلی کړي چې ماما قدیر او دغه سره په دې تنظیم کې شامله فرزانه مجید یې زکه د امریکا د سفر نه منې کړي چې په هغوی باندې حکومت د بهر سفر لپاره بندیز لګولې دی. خو فرزانه مجید چې ورور یې هم په لادرک بلوچانو کې شامل دی وایي یو میاشت وړاندې یې دوبۍ ته سفر کړی وو او هیڅ چانه و منې کړي. نو موړې زیاتوي چې د ریاست مخالف نه بلکې د انساني حقونو د پرمختګ لپاره کار کوي. AFP د انساني حقونو د سار د ادارې هیومن رائټس واچ په حواله لیکي چې د 2011 کال راهیسې په بلوچستان کې د 300 نه زیات لادرک کسانو مړی موندل شوې دي، خو د پاکستان امنیتي ادارې په دې کې د لاس لرلو تورونه ردوي او وایي چې په بلوچستان کې د بلتون پالو سره د جنگ په حال کې دي او دا لاره د افغانستان نه د نشه یي توکو د سمګلینګ لپاره هم استعمالېږي چې دوی یې د مخنیوي هڅه کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
پاکستان وای کله افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو عمل وځنډیږي نو دا به ډیره ګټه ولري. د پاکستاني چارواکو په خبره له افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره د دواړو هیوادونو پر پوله د وسلوالو فعالیتونه زیات شوې دي. پر دې موضوع د ډان ورځپاڼې لیکنې مهمه برخه له نجیب عامر اورو.
له پاکستان په انګریزي ژبه خبرېدونکو ورسپانه ډان لیک کله چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما له افغانستان د امریکایي ځواکونو د بشپړې انخلاف په اړه بحثونه پیل کړل نو پاکستان ورته داسې اشاره ورکړې وی چې دوی به پلان شوی انخلاف کې د ممکنه ځنډ هرکلی کوي په امریکا کې د پاکستان سفیر وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو مهال ویش کې سوکشي نو دوی به دې کار ته په مثبت نظر وګوري جلیل عباس جیرانی کرسچن ساينس مانیټر ورسپانه ته ویلي د افغانستان له ختیځو سیمو څخه چې امریکایي ځواکونه وتلي نو د پاکستان سره په پوله پرتو سیمو کې د وسلوالو فعالیتونه ورسره زیات شوي دي د تیرې شنبه په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دغه هیواد د دفاع وزیر اشتن کارټر سره ولیدل او همدا موضوع ورسره وسیړله د نوې دفاع وزیر په توګه تر ټاکل کېدو او له افغانستان تر سنیدو وروسته د اشتن کارټر د لومړی وارو چې د ولسمشر اوباما سره ولیدل اشتن کارټر ولسمشر اوباما ته له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وستلو د بشپړ پلان په اړه کوټلي معلومات ورکړل په امریکا کې د پاکستان سفیر جلیل عباس جیلانی کرسچن ساينس مانیټر ته ویل د پاکستان ځواکونه د تاړ وستل شول چې د افغانستان پولې ته نږدې په خپلو قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد له تیرو څو میاشتو راهیسې عملیات وکړي ځکه چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د کمیدو سره سم د دواړو هیوادونو په پوله د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي د ټاکلي پلان سره سم امریکا به په افغانستان کې اوس مهال د موجودو 10000 سرتیرو څخه نیمایي برخه د روان کال تر پایه بیرته ورغواړي او پاتې نور ټول به د 2014 کال تر پایه له افغانستان خپل هیواد ته ستانه شي ډان وسپانه لیکي امریکا ته د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر پر مهال به خای د دې پلان اعلان وشي
له نجیب امیر احمد ډان ورځپاڼې مقالې مهمه برخه اوریدل د امریکا فارن پالیسی مجلې په یو لیکنه کې په دې ورستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شویو پرمختګونو جاج اخیسته لیکوال دریز لري چې باید دواړه هیوادونه د لنډمهاله پر ځای اوږدمهاله دوه اړخیزه اړیکې په پام کې ونیسي تفصیل عبدالحی کاکړ راکوي
د فارن پالیسی مجلې لیکوال تمیم اسی لیکي د اشرف غنی په مشرۍ افغان حکومت له پاکستان سره د اړیکو شکول لپاره ځینې ګامونه اخیستي دي خو د دې په جواب کې کارپوهان د فکر کوي چې د پاکستان له لوري ډیر څه نه دي سوي د لیکوال په خبره آن پخوانی افغان مجاهدینو مشرانو اشرف غنی ته خبرداري ورکړي چې د دوی د مشورې بغیر له پاکستان سره هر ډول معاملې به خطرناکه پایلې ولري لیکوال وایي سربیره پر دې دواړه هیوادونه په خپل منځ کې بے باوري لري خو باید دواړه د سخت رزي د مخنیوي په خاطر له یو بل سره همکاري وکړي د دې په نه د ځکه چې ترګري د دواړو هیوادونو خلکو ټولنو او اقتصاد ته زیات تاوان رسولې دي لیکوال زیاتوي پاکستان غواړي افغانستان دی ډیورنت کرښو مني په کابل کې دی یو داسې دوست حکومت جوړ سي چې هند ور باندې محدود اثر او نفوذ ولري او دا چې هند د پاکستان افغانستان پر پوله پوځي او سفارتي شتون ونه لري د دې ترڅنګ پاکستان غواړي طالبان د کابل په واک کې برخه ولري خو بل خو د لیکوال په وینا افغان حکومت بیا غواړي پاکستان د طالبانو حقانی شبکې ملاتړ پرېږدي او هغه ته لپاره ورکول لاس واخلي لیکوال زیاتوي چې باید دواړه ملکونه یو اوږدمهاله منظم او باوري میکانیزم جوړ کړي او د جنگ بنیادی جرړې لمنځه یوسي د خبره د دې لپاره باید دواړه د دریم فریق بغیر د طاقت د هرې سرچینې او پر هر سطح لیو بل سره د خبرو اترو سلسله شروع کړي
عبد الله کاکړو د مقالې له مهمو برخو سره د مشال رادیو د اوسبوغ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز او www.mashalradio.com اوري اوریدونکو اوس هم وخت شوی دی د اونیز خبرونې روښانه مستقبل په روښانه مستقبل خبرونه کې مدازل د انفارمیشن ټکنالوژي او کمپیوټر د زده کړو او په دغه څنګه کې د کار د مواقع په اړه باندې موضوع څېړلې ده او له پوهانو سره مو خبرې کړې دي تاسو به واورئ چې څنګه انفارمیشن ټکنالوژي له استعمال سره تاسو کولای شئ چې نه یوازې په خپل هیواد کې د نه په خپل ټولنه کې د نه بلکې په نړیواله سطح باندې ځان ته کار پیدا کړي او بازار هم پیدا کړي خبرونه منور شاه جوړ کړي دا او دا خبرونه د ازل تاسې نن په تکراری بڼه او رینو راځي چې په غړي واورو
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکه هلې او سلامونه قبول کړي
د آی ټی یا انفارمیشن ټیکنالوژي او کمپیوټر اعلی تعلیم که څه هم ټولنلۍ په یو کلی بدله کړې ده، خو د پښتنو په سیمو کې زیاتره ځوانان چې د برخه کې زده کړې وکړي نو بیا حکومتي نوکری ګوري، او واضحه خبره دا ده چې د حکومت وسایل ډېر محدود دي. دا راز کوم ځوانان چې د آی ټی او کمپیوټر زده کړې وکړي او بیا د لویو ښارونو او نورې نړۍ سره په رابطه کې پاتې نشي، نو زیاتره یې د بیروزګارۍ سره مخ کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په نړۍ کې د کمپیوټر او آی ټی نه فارغ شوي ځوانانو ته ډېر ضرورت دی. دې خبرو ته ډاکټر فیصل خان هم اشاره کوي او وایي چې که لږ مهنت وکړی شي نو د آی ټی او کمپیوټر نه فارغ شوي ځوانانو ته په پېښور او حتی خپلو کلو او کورونو کې هم کار په لاس ورتللی شي، ځکه چې د انټرنیټ د لارې یو تن د خپل کور نه هم د نړۍ په هره برخه کې کار روزګار ترلاسه کولی شي. فیصل خان د مردان سره تعلق لري. د برتانیا نه یې په کمپیوټر کې پی ایچ ډی یعنی ډاکټري کړې او دا مهال د پېښور په یو شخصي یونیورسيټي کې پروفیسر دی. وای د نوي دور تقاضې بدلی شوی په دې حق لا ځوان کول کې د پوهاوی او بیداری پیدا کولو لپاره یې یو سلسله شروع کړې ده.
اوډیشن اداره موږ دغه کړې ده پېښور 2.0 په نوم باندې. دې کې داسې ملګري دي کوم چې بار ملکو کې خښې نوستو کې سبقونه ویلي دي او اوس واپس راغلي دي پېښور ته دلته کې د منډې لپاره، د خدمت لپاره او ټیکنالوژي د فروغ لپاره. دې کې مختلف ایونټس کېږي. زمونږ داسې قسمه ایونټس دي چې کوم د نوي کول ته وړو ته ماشومانو ته او الکانو جینکو دوانو ته داسې قسمه سکلز وښایي چې کم موږ ته نارملي په یونیورسيټیانو کې، په پوهنتون کې، په کالجونو کې نه ښودل کېږي. دې کې یو غټ مثال د آی ټي والا دی. آی ټي کې تاسو وګورئ زموږ په یونیورسيټیانو او کالجونو کې چې کم سبق ښودل کېږي هغه کافي زوړ دی، او زمونږ د آرګومنټ چې موږ وایو چې کمپیوټر ډېر تیزی سره ډیولپ کېږي لګیا دی او دا ټیکنالوژي ډېره مخته روانه ده، نو موږ دا نشو افورد کولی چې دا زوړ سبقونه موږ ته وښودل شي او وړو ته دا وښایو، او هغه واړه کم چې به اوس نه فارغېږي، کم چې به 5 کاله پس مارکیټ ته راځي. نو زمونږ په نیز باندې د ټیکنالوژي څومره چې مختلف اړخونه دي، هغه تاسو هارډویر وګورئ، سافټویر وګورئ، تازه کریکولم ضرورت دی، یو تازه نوی سبق ضرورت دی. مختلف ایونټس په ذریعه باندې موږ دلته کې په پېښور کې اورګنایز کوو.
د کمپیوټر او آی ټی د نوي نړیوالو ضرورتونو په حق لا د پوهاوی لپاره دوی سهاله ځلی کوي. ډاکټر فیصل خان وای
دا سی یو کانفرنس مونږه منعقد کړو په روسه کال کم چې د ډیجیټل یوت سمیت په نوم باندې. دا غي دوه مقصدونه. یو مقصد دا چې کم زموږ د ینګ خلک ته د ځوانان دي او خلکان دي نه کې دوه کم چې بیروزګار دي یا سبق یې اونمې لشه یا هر څه په وجه باندې مخکې لاندړه، نو هغه ته موږ د آنلاین زده کړې او د آنلاین روزګار موکو باره کې تعلیم ورکو چې آنلاین ورک یا آنلاین زده کړه دوی به څنګه حاصلې. دې ته په عرفه عام کې په انګلیش کې وایي فری لانسینګ وایي. نو تاسو فری لانسینګ په ذریعه باندې دا ماشوم که په هر ځای کې ناست، په غریبي علاقه کې ناست، که په فاټه کې ناست، په پېښور ښار کې ناست او په خپل کور کې ناست، چې دوی به څنګه ګټه کوي، څنګه مختلف روزګار ځان معلوموي. دویم دا مقصد دا و چې کم ځوانان الکان جنکی یونیورسيټانو ته تللی دي، هغه ول خپل علم دا څنګه استعمال کړي چې دا غنه سه پروډکټس جوړ کړي، خپل ايديز دې په ځان کې کم دي، هغه سره دې دا څه سو کی چې هغه میدان ته مارکیټ سره وباسي، چې نه صرف خپل ځان فاینانشلی مضبوط کړي، اقتصادي تور په خپل خپل ودرېږي، بلکې چې سوسايټي ته هغه پروډکټ یا هغه ايديا میوه هم ملاوي شي.
نوموړي لمو پختلی په عامه توګه خلک بازار یا مارکیټ هغه توای چې پکې نیخ په نیغه اخیستل او خرڅول کیږي. د آی ټی او انټرنیټ مارکیټ څنګه وي؟
او جی خسته سوال مونږ کوځه کې دا فرق عام طور خلکو ته نه پته. دوه قسمه مارکیټونه دي، یو مارکیټ فزیکل دی کوم چې موږ بار ته وسو په خور کې مختلف مارکیټ ته تجارت او بای او خرڅل څه بږي کیږي. دویم د کمپیوټر د لاسه مونږ سره یو ورچوال یا یو ویب بیسډ مارکیټ جوړ شوی دی، او دا ګلوبل مارکیټ دی. انټرنیټ د لاسه تاسو کو د دنیا په هر یو ګوټ کې تاسو سره بزنس کول غواړئ تاسو کوي شئ. نو د دې کانفرنس مونږ چې کوم ذکر وکړو ازمو د ټول آی ټی د باس د دې مقصد هم دا دی چې زموږ د نوي کلتور د نوي مارکیټ کم چې نورم سلچند د عام مارکیټ نه کم چې زموږ ارد گرد دی داغه نه غټ دلته چې کوم بازار کې خرید او فروخت کوو زیات نه زیات په خبر خلکو سره ای باندې څه شي خرڅوي شو یا څه اغستې شو یا خپل لوکل منډه دی یا صوبایي لیول باندې کوم منډه دی ای کی تجارت کوي شو. نو یو دا فرق واځي کول ضروری دی چې
فیزیکل مارکیټ په خپل ځای، هغه تجارت په خپل ځای، آی ټی دلاسه او انټرنیټ دلاسه، اوس ګلوبل یو مارکیټ زمونږ کورو ته مونږ ته ورسېده. نو د دې نه پکار دي چې زمونږ د نوې کول فائدہ واخلي.
دا چې د نوې کول لپاره په کمپیوټر او انفارمیشن ټیکنالوژي کې د مخکې تللو څومره امکانات دي، ډاکټر فیصل خان وایي.
د دې صرف یو مثال کزتا سولدر کم مونږ چې کم یو موبایل کې اپ یا کمپیوټر چې په لاس کې شته نو هغه استعمالي، مونږ یو داسې یو سرویس استعمالو کم چې تقریبا هر ماشوم زموږ په معاشره کې پیژنې، ایته مونږ فیسبوک وایو. او زه به دې خپل ملګرو ارونو خوند ته دا وایم چې تاسو یقین وکړئ چې د فیسبوک ویلیشن، د فیسبوک کمپنۍ قیمت 200 بلیونه ډالره کې دغه شوی دی. 200 بلیونه ډالره د غون پاکستان د جی ڈی پی عمر رسیدي هغه ته. او تاسو که دې خبر ته سوچ وکړئ چې دا فیسبوک چې د کارخانه‌دار او سرمایه‌دارانو نه دی جوړ کړی، دا چې ته لوی غټ غټ خانان نه دی جوړ کړی چې اصل چې بلا شي ځمکه وي، جایداد وي او جاګیر وي او پیسې وي ورسره، دا د 13 کالو یو ماشوم په هاسټل کې جوړ کړی دی. دا زما په نیز دا خبره یو پر ذهن کې کینی، هغه ماشومان دي، هغه چې کوم زمونږ منځولي دي، هغه بنی ادمان دي، انسانان دي، صرف د زده کړې سره او لږ شوق سره، لږ لږ غور سره دومره مخکې رسیدلی دي چې دا یو ماشوم د لاسه داسې کمپنی جوړه شوه چې هغه 200 بلیون ډالر مالیت لري. مطلب پاکستان کې څومره چې غون 13 کروڑ عوام دي چې غریب او مالدار او خانان ټول راځي، دا غیر تمدن برابر دی. نو دې کې تاسو صرف دې ته سوچو کې چې دې کې نور مخکې څومره لارې دي، دې کې د نورې ګټې څومره لارې دي، دې کې د خپل قوم اوچتولو، د خپل خاندان، د خپل ځان اوچتولو څونه مقدر.
نوموړی زیاتوي چې په دې برخه کې د خپل مستقبل جوړولو په لړ کې د هلکانو او جنکو لپاره یو شان موقع دي.
آی ټی کې به دا بار بار دا خبره کوم، تاسو استاذ په دې غزرې وم زه دا وایم چې دې کې د نر او د ماده فرق نشته، دې کې د هلک او د جنکي فرق ځکه نشته چې کمپیوټر او کمپیوټر دې په کور کې پروت، بار ته تاسو ضرورت نشته راتلو، بار ته راتلو سه مجبوري تاسو څه دغه نشته. هر ځل کې یو تاسو په کور کې یا په کمره کې تاسو دا شی کوي شه، که په هاسټل کې یا بار له کور نه هلته کې کوي شه، چې د کمپنۍ کې نه هلته کوي شه. زما په خیال یو کوله میدان مونږ ته پروت دی، او لږ د پښتون قوم د ماشومان، هلکان او جنکي دې طرف ته فکر وکړي.
ډاکټر فیصل خان د کمپیوټر په تعلیم کې پی ایچ ڈی یعنی ډاکټری کړي، او دا نظر لري چې څوک د مهنت او وړاندې تللو جذبه لري په آی ټی کې د ترقی کولو لپاره هیڅ حد نشته. په دې موضوع مو د سو ځوانانو سره هم خبرې کړي چې د یوې لنډې د مینه پس پی اوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو روخانه مستقبل ته غوږی په دې خبرونه کې درته دا وار په پیښور کې د هغه ځوانانو لپاره د کار روزګار په حق معلومات درکو چې د کمپیوټر او انفارمیشن ټیکنالوژي په برخه کې یې تعلیم کړی دی. د خیبر پښتونخوا حکومت تیر کال د ځوانانو ته د پروجیکټونو ورکولو موقع برابر کړی و. د لړکې د روان کال د فروری د میاشتې په 14 نیټه په پیښور کې یو سیمینار شوی و چې زموږ خبریال ځلان یوسفزی د ریپورت کې حال راکوي.
د انفارمیشن ټیکنالوژي یا د کمپیوټر او انټرنیټ سره اړوند ټیکنالوژي د تیر کال پروګرام کې برخه اخستونکي یو ځوان محمد علي چې د نورو ملګرو سره په ګډه د بجلی د غلا د مخنیوي لپاره د نو کونډا په نوم یو موبایل اپلیکیشن جوړ کړی دی، وایي چې دا اپلیکیشن په ډاونلوډ کولو او استعمال کې ویړیا دی.
تاسو څنګه کولاو کوئ تاسو په کیمرا راشي، تاسو په کیمرې باندې هغه کم د چې فرض کړه میټر شا په غلا پای باندې کې میټر کې ګوتی والی او یا څوک چا کونډه لګولي، تاسو باید کونډې لا یا هغه میټر لپاره تصویر وباسئ. هغه نه پس په تاسو بیا لاندې یو بټن سینڈ رپورٹ والا پاګه تاسو زور کې نو دای سر به تاسو هغه کم زی کې تاسو ولاړی هغه لوکیشن هغه زی او دا تصویر دا بلر شي د حکومت یو سرور ته، نو حکومت په بیا دا هغه نه کدای شي چې په کم زی کې دا رپورٹ شوی د کم جین راغله او
خپل نږدې سیمه کې د ډاکټر یا د هسپتال کتلو په غرض د ډاک سیک په نوم یو بل موبایل اپلیکیشن جوړونکي ځوان علي رضا وایي چې په دې اسانتیا کې یوازې د پیښور د ډاکټرانو او هسپتالونو تفصیل دی او ډېر ضرب پکې د ټولي خیبر پختونخوا معلومات هم ګډ کړي.
تاسو کوم علاقہ کې اے موبایل اپ استعمالې دا غ پخپله ډیټک کړي او تاسو نږدې چې کوم ګورنمنٹ هیلپ فسیلټی دا هغه تاسو ته میپ باندې ښایي او هغه باره کې خلک سره رائے دي، خلک سره ریټینګ درکړي، د سره ریویو درکړي، دا هغه ور سره ښایي. تاسو ولته لاړې تاسو وکړه چې دلته ډاکټر نشته، دلته آلات نشته، تاسو بالکل اپ کولاو کې تاسو هغه زی کلک کړي چې تاسو اے او هغه کې تاسو فیډبیک درکول شي چې دلته ډېر ټایم راغلی و ما او دلته ډاکټر نه و، نو دا فیډبیک چې کوم دی ګورنمنٹ خپل سیستم کې بیا ګوري او ګورنمنٹ بیا دې باندې اکشن والی.
ډاکټر فیصل خان چې پېښور کې د ټکنالوژۍ د ودې لپاره کارکونکو تنظیم پېښور 2.0 مشري کوي وایي
زراعتونه خبر روانه شوی او رورو کارخانو ته ورسیده کارخانو نه پس اوس د ټکنالوژۍ دور دی نو تر سوچ مونږ د ټکنالوژۍ خسته ډیزاین او آرت نه اپناو کړی مونږ ایز ا کوم ایز پښتانه مخکې نشوتلی پښتون قوم ډیر زیات برداشت کوونکی دی او ډیر زیات ریزیلینټ دی او ډیر زیات پوخت دی او ډیر په خپل خبره ولاړ قوم دی دوی ته صرف د ډایرکشن ضرورت نو مونږ وایو چې نوې دنیا کې څه کیږي هغه مونږ زده کړو او په هغه ودرېږو نو زما یقین نشي چې زمونږ به بل قوم مخکې شي
د خیبر پختونخوا د انفارمیشن ټکنالوژي وزیر شارام خان ترکه مشال ریډیو ته وویل چې موجوده حکومت ځوان کل د نوې دور په ځغل کې ګډول لپاره کار پیل کړی دی
زمونږ کم ځوانان دي راغي کم سوچ دی فکر دی راغي کم سکل دی چاغه حکومت داسې انوایرنمنت ایته پرووایډ کی چاغه کې اغي راشي او اغي جګمنن راغي سولوشن زخپل مسلو پخپل راوباسي او ان شاء الله خیبر پختونخوا حکومت دلا سپورټ کوي
د روان کال د مئی پمیاش کې د خیبر پختونخوا حکومت او ځنی غیر سرکاري تنظیمونو په ګډه د ډیجیټل یوت سمیت پنوم د نړیوالې کچې یو غونډه تابعیا کړې ده چې هدف یې خیبر پختونخوا او قبایلی سیمې د نوې دور د ټکنالوژي په ډګر کې ودرول دي
په دې ریپورت کې تاسو د محمد علي خبرې واورئ د نوموړی د سوات سیمې سره تعلق لري او د کمپیوټر انجینیر دی د مشال ریډیو سره خبرو کې نوموړی د دغه پروګرام په حق له ویل
دا د امریکای یو اورګنایزیشن دی د فورت فور امریکا په نوم باندې دا هغه کې یو تنوع پاکستان سره تعلق دی نو هغه چې کله دا پروګرام تر اوتیره شو نو بیا پاکستان ته لاړو پاکستان کې کوډ فور پاکستان په نوم باندې اورګنایزیشن کولاو کو نو دا کوډ فور پاکستان یو ایونت اورګنایز کو زوم په یونیورسيټي کې په دې پېښور یونیورسيټي کې هغه کې دي د ټول صوبې نه چې کوم د فاټا علاقې نام دي راوښتي چې آی ټی والا کسان دی راشي او چې خدمت کولای شي د حکومت یا په نور څه دي د معاشري په آی ټی کې نو هغه درامه کې شي او خپل سولوشنز دی هغه کې نه دي خپل حل دی پیش کړو سره نو 2014 کې دا پروګرام شو او زموږ په یونیورسيټي کې انجینرینګ یونیورسيټي کې او دا هغه کې دي دا 12 کسان دي راستیو په دې پروګرام کې
نو موله د دې لنډمحاله پروجیکټونو د تفصیل په حق لوي
دا زموږ سلو ګروپونه په دې کې یو ګروپ د صحت دغه سلامو د ډیپارټمنټ سره او بل ګروپ هغه د پی ڈی ایم ای ډیپارټمنټ سره کار کوي یو بل چې نو هغه د آی ټی ډایریکټر سره کار کوي بل ګروپ درې درې کسان زموږ ټیم باندې جوړ شو زموږ ټیم د بیلډر سره دا کوي دا څنګه د نور چې د صحت سره او آی ټی ډایریکټر سره تعلق د دې کې دا پروګرام چې د شپږ مشته پروګرام او سکالي به دوباره د پروګرام کې د آی ټی والا سټوډنټان یا سر ګریجویټس یا هم اپلای کولای شي فور فور پاکستان په سرچ کې په فیسبوک باندې په هغه باندې هغه ټول انسرشن وکړي چې څنګه اپلای کولای شي د پروګرام ته نو د خیر دا به شپږ مشته پروګرام یو دی ځل بچی دی موږ اراده کوي ان شاء الله د فاټ ای لاکن به دغه خلو سټوډنټان اخلو یعنی کې موږ انکریج کوو چې هغه اپلای وکړي
دا چې د صوبایي حکومت لاړخه د بیلابیلو محکمو لپاره د کمپیوټر او انفارمیشن ټکنالوژي په برخه کې د شپږو میاشتو د دې پروجیکټ لپاره بنیادی شرایط سدي محمد علي ویل
مونږ اصل کې چې کوم ډیولپران یې کوم چې پروګرامر دي هغه راټو پیپل کو او هغه نه علاوه مونږ دوه ډیولپر مونږ اخلو یو ورسره مونږ ګرافیک ډیزاینر مخلو په ګرافیکس باندې هغه سړي پوئږي په فوټوشاپ شو ته په دې باندې پوئږي زموږ یو څه کس پکې پکاري او ځا ډیوای پن چې نو دا کې بیسیک ډیولپمنت ورول شي نو پروګرام زموږ خیر ته مرو په دې چې نو وايي چې موږ پوره لکه اول ټریننګ موږ کوو نو چې دا کوم دا غوت دا غي پروګرامینګ کې لکه چې تجربه یې موږ هغه بیا چې کوم نه نو دا څه هر کوو
نو موږ لینا مو پختل چې کوم کسان د دې پروجیکټ لپاره منتخب شي نو هغه ته وظیفه یا تنخواه هم ورکول کیږي او کسانګه دا راز د شپږو میاشتو پوره کېدو نه پاس دوی بیا سکول شي
د دې لپاره د دې په هفته کې 12 غنټې وظیفه کار کوي نو د دې حساب سره تاسو ولې چې 3 ورځې کې هغه کار کوي نو 3 غنټې په دوه ورځې دی وظیفه کار کوي او دا هغه ول حکومت چې دینو 13 کالو 600 روپۍ خو دی سمېشته او د شپږ مېشت پروګرام دی زموږ چې کوم د 13 دغه انکیبیشن د ورتوي انکیبیشن سنټر هغه د حکومت د آی ټی بورډ یو اداره ده دی سپانسر کړه نو پای کې انټرنیټ هم فیو او سب فیو زموږ کله د شپږ مېشت پروګرام پوره شو لدینه بعد هم زموږ له افیس را کو کم کوم چې په خول چې هغه د خپل سافټویر نه کمپنی جوړ کړي هغه هم دی ورته نو پای کې 80% دی هغه حکومت ورکاو او باقي 20
فیصد چنا بسی پہ دغه ورته خو بده پروگرام کې نه دي که هر څه سپانسر دي دې کې خاصه مرشي ضرورت کې نه مې پدې کې اول تاسو خپل مشر په کوم خدمت کوي خپل حکومت په کوم خدمت کوي دا غین له په کې د دې ډول په کوم نه پر په کې مواقع به کوم ډیر دي لکه اته کې د کوف اف امریکا سره ورلد بانک سره له ملي کې دا کوم پروگرام هغه ډیر دي چې ایکسپوزر ورکړي په بهرنیو کې شو دي دلته شو
محمد علی وای یو ځوان انجینیر ته د خپل کار روزګار نه زیات دا فکر پکاروي چې نور سمره خلکو ته روزګار پیدا کول شي ځکه چې پر مختللی دنیا کې انجینران دغه کردار تر سره کوي
پکاره چې انجینران مخکې وځي او څه نوې څه جوړي زموږ په قسمت کې دار چې زموږ ډیر شي خلک یې غوښتنې پلوټ دي کنه چې بے روزګار دي نو دې بے روزګاری هلوم دغه دی چې انجینران نه وځي او د خپل کمپنۍ جوړې کی څه نوې ایجاد وکړي په دنیا کې پکار نشی تیز پرسی پر نوکریان پر ذکر دی کنه جی زمون هم بچو بچو مچین دا غدا چیز پر دی وطن کی بے روزگاری میں دیر بوچنگ دا چی زیم چی چیل تی خلق کار ہوگی نو چی دی رو دی یو دی سنم ایجاد وکی تنگ چوز لگا فیس بک چیو نو یو الگ پر حاصل کی جو کرا ہوگا نه جی انان سبا جی کم دی نظم پر وطن کی مغا زی بازی خلق کا استعمال ہے دا غشان چی پر دن پر وطن کی سبیس ایجاد وشی آتا دنیا کسی ایجاد وکی زم دا وارن دی وطن تم فائدہ ہی
محمد علی زیاتوی د کمپیوټر او انفارمیشن ټیکنالوژي د اعلی تعلیم نه فارغ شوی ځوانانو ته پکار دی چې دغه ډول پروګرامونو کې برخه واخلي د خپل قابلیت او ذہانت مظاهره وکړي او په نړیواله کچه د نوي دور د تقاضو سره سم د ځوانانو مقابله وکړي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسیده تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202211 2 01 21 او اوس خپل کوربه امنور شاته اجازه ورکړئ خاد او آباد اوسئ